ازادي رادیو د خبرونه ته چې تر 9 بجو پورې دوام کوي خره غلست د خبرونه په ډیره برخه کې قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو مجله پروگرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو هر څه مخکې په مکړې د دې سات خبرونو ته د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې به د سګنی کال د کانکور ازموینه د تلې د میاشتې په 14مه، 14مه او 15مه واخیستل شي. د لوړو زده کړو وزارت د امتحانونو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقادر خاموش په وینا د سګنی کال په کانکور کې به د 12مو ټولګیو نږدې 1540 فارغان برخه واخلي چې له دې ډلې به 80000 د لوړو زده کړو په مؤسسو کې جذب شي. له دې مخکې د امتحانونو ملي ادارې ویلي و چې د 401 کال کانکور به د وږې تر پایه واخیستل شي، خو دغه ازموینه تلې ته وځنډول شوه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا فاو وایي د افغانستان په 14 ولایتونو کې د غوا د پوستکي د دانې یا لمپیسکن ناروغي ثبت شوې ده. د ادارې پرون په یوه ټویټ کې وویل دغه ناروغي د دې سبب شوې چې د غواګانو د شیدو تولید او وزن کم شي. فاو وایي چې دوی د هیواد په 10 ولایتونو کې د واکسین پروګرام پیل کړی او په روانه میاشت کې یوازې په بلخ ولایت کې نږدې 10 غواګانې واکسین شوې دي. د دې ناروغۍ د خبرېدو راپور لومړی ځل څو میاشتې مخکې په خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې ورکړل شو. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوالو شل اووریزو مسابقو په لړۍ کې د پاکستان او بنګلادش پر وړاندې دوه تمریناتي لوبې وکړي. د کرکټ د نړیوالې شورا د خپره شوي مهالویش له مخې د افغانستان ټیم به د سګنی کال تر شلو اووریزو لوبو مخکې د اکتوبر په 18مه د بنګلادش او د اکتوبر پر 19مه د پاکستان پر وړاندې تمریناتي لوبه وکړي. دغه شل اووریزې نړیوالې لوبې د اکتوبر په 14مه په استرالیا کې پیلېږي او د نومبر تر 14مې دوام کوي. افغانستان به خپله لومړۍ رسمي مسابقه د اکتوبر په 22مه د انګلستان پر وړاندې وکړي. امریکایي چارواکي وایي داسې معلومات نه لري چې د رسنیو هغه راپورونه تایید کړي چې ګنې روسیه به په اوکراین کې یا اوکراین ته نږدې د جګړې په ډګر کې د اټومي تکتیکي وسلو کارولو ته د تیارۍ په حال کې وي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیالې لارا کوپر پرون د اکتوبر په 14مه وویل دی په دې اړه چې روسیې ښایي تکتیکي اټومي وسلې په اورګاډي کې لیږدولې وي تر اوسه یوازې د ښکاره سرچینو په اساس راپورونه لیدلي دي او زیاته یې کړه چې د امریکا پاوځ داسې څه نه دي لیدلي چې د خپلو اټومي وسلو په دریځ کې بدلون راولي. په دې اړه پرون د سپینې ماڼۍ له ویاندې کارن ژان پیرز څخه هم وپوښتل شول او هغې په ځواب کې وویل چې متحد ایالات د اټومي وسلو مسلې ته په ډېر جدي نظر ګوري، خو هغې زیاته کړه چې تر اوسه داسې نښې نښانې نه دي لیدل شوي چې روسیا به حتماً په اوکراین کې له اټومي وسلو کار اخلي. او د جرمني پخوانی صدر اعظم انګلا مرکل پرون سه شنبه د ناسن په نوم د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې معتبره جایزه وګټله. د هغې ستاینه په دې خاطر وشوه چې د دندې پر مهال د پناه غوښتونکو د خوندیتوب لپاره کلک هوډ درلود. جرمني په 2015 او 2016 کلونو کې 1,200,000 پناه غوښتونکو ته هرکلی ووایه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویې کمیشنرۍ د میرمن مرکل جرأت او زړسوی وستایه. انګلا مرکل چې 14 کاله د جرمني د صدراعظم پر دندې کار کړی وویل د هغه مهال وضعیت اروپایي ارزښتونه له ازمیښت سره مخامخ کړي وو او دا له بشري چارې پرته بل څه نه وو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم تاسو د راپورونو د اوریدو برخې ته رابولم.
در دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د هم د خبرونه لومړی موضوع په دې خبرونه کې قدرمن اوریدونکو ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په پام کې لري چې له اوسه د روان میلادي کال تر مارچ پورې هر میاشت 15 میلیونه افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته وکړي. دبليو اف پی وایي د دې پلان د عملي کولو لپاره 1.1 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. ځینو نړیوالو ادارو اندېښنه ښولې چې په افغانستان کې به د ژمي له راتګ سره بشري مرستو ته د افغانانو اړتیاوې لا زیاتې کړي. د فیروزې عزیزي په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای په پام کې لري په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوراکي توکو د مرستو د ویش پروګرام پراخ کړي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی پرون سه شنبه د تل 12 منېچا په دې اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکړل.
پلان مودا دی چې د سه کال د اکتوبر میاشتې نه بیا دی 2023 کال د مارچ میاشتې تر پایه پورې موږ کولای شو هر میاشت 15 میلیونه نه زیاتو کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو. د خوراکي توکو په دغو مرستو کې د 150,000 ټنه په شاوخوا کې د خوراکي توکو ذخیره کول په هغو لرو پرتو سیمو کې شامل دي چې د ژمي په موسم کې ورته لارې بندیږي، او دغه 150,000 میټریک ټنه ذخیره کول په وکولای شي د 2.2 میلیونه کسانو لپاره مرسته وکړي تر څو دوی د ژمي په موسم کې د خوراکي توکو له جدي کمښت سره مخامخ نشي.
خغلی امانی وای د 2023 کال تر مارچ میاس پورې د دې پلان د عملي کولو لپاره 1.1 میلیارډ ډالر ته اړتیا لري چې هیله لري مرستندوی سازمانونه او هیوادونه یې ورکړه په غاړه واخلي. ګڼ اوریدونکي هر ورځ د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې شکایت کوي چې بشري او نور مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي.
دغه کوم مرستې ټول شنو درځي دا په سما او عدالتانه توګه نه توجیه کیږي. مهربانی وکړئ او د چارواکو غوږونو ته دا پیغام زمونږه ورسوئ. محمد ظریف سید مینارو د کمپ می اړیکه نیولې ده. ما ول ورور د ازادي راځو ته می دا گفتنی ده چې موږ خلکو سره نه کومک کیږي، نام شي کیږي، جایان خلک کومک نشي چې په تامیرو کې پراته دي. موږ خلکو سره نه کومک لیدل چې امارات راغلی هم نه دی لیدل، بابل دولت کې هم نه لیدل.
د ملګرو ملتونو د غیداره وایي په 2021 میلادي کال کې په افغانستان کې 14 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو د مرستې رسولو هدف ټاکلی و، خو د اګست د میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته د خلکو اړتیاوې زیاتې شوې او دوی ونتوانېدل هغه کال تر 15 میلیون ډیرو کسانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام په پام کې لري چې د روان میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې هر میاشت 15 میلیونه افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته وکړي. طالبان ادعا کوي چې د هیواد په بازارونو کې د خوراکي موادو او تیلو بیې رالوېدلې دي، خو خلک شکایت لري چې په بازارونو کې لا هم د خوراکي او نورو لومړنیو توکو بیې خورا لوړې دي. طالبانو تیره اونۍ له روسیې څخه د لومړنیو توکو د رانیولو قرارداد لاسلیک کړ. روسیا که څه هم له اوکراین سره په جګړه کې ښکیل ده، خو بیا یې هم له طالبانو سره د موافقې ته لیوالتیا ښودلې. په دې اړه تفصیل اسمت څاروان اوروي.
په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي کړکېچ او بشري بحران سره مخامخ دی، واکمنو طالبانو د روسیې او ایران په څیر له هیوادونو سره سوداګرۍ ته لیوالتیا ښولې. هغه دوه هیوادونه چې له سختو نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دي، تر تهران وروسته مسکو هم له طالبانو سره معاملې ته لیوالتیا وښوده او تیره اونۍ ورسره د لومړنیو توکو قرارداد لاسلیک کړ. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نوریدین عزیزی تیره اونۍ اعلان وکړ چې له روسیې سره د شوې موافقې له مخې به افغانستان د کال 1 میلیون ټنه پټرول، 1 میلیون ټنه ډیزل، 1500,000 ټنه مایع ګاز او 2 میلیون ټنه غنم وارد کړي. په هند کې د انرژۍ د یو خپلواک انسټیټیوټ مشر او مخکښ اقتصاد پوه نریندرا تانیجا ویلي
روسیا له هغو لږ شمیر هیوادونو سره یو ځای سو چې غواړي له طالبانو سره د صادراتو او وارداتو په برخه کې تجارت وکړي.
لکه چې روسیه په کابل کې خپل سفارت بیا پرانیست، افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې روسیه غواړي داسې ګامونه واخلي چې د طالبانو نمونه د تروریستي سازمانونو له لیست څخه لرې کړی شي، او خپل رسنوی ته لارښوونه کړي چې د اړتیا تر حده د طالبانو ډلې د تروریزم په فهرست کې د شامل ډلې استعلاء و نه کاروي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد تیره پنځشنبه ویلی وو په افغانستان کې د خوراکي توکو او تیلو بې د پام وړ کمی شوې دي، خو عام افغانان بیا شکایت لري چې لا هم ګرانی تر حده زیاته ده. د پکتیکا اوسیدونکو سمی الله وای
دلته یو مخ ګرانی ده یو مخ وړو ګرانه دي مارش ګرانه شوي دي د انکشاف لخوا مرستې کمې شوي
طالبانو چې د نړیوالې بانکداری نظام ته لاسرسی نه لري ویلي دوی به د مالونو تادیه په روسي روبلو کوي راپورونه ورکړل شوي چې ایران هم افغانستان ته د 2000 میلادي کال له می میاشتې د 2020 میلادي کال تر می میاشتې پورې 400,000 ټنه تیل صادر کړي دي خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنیدو مخکې ترکمنستان افغانستان ته د پټرولو عمده صادرونکی و
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د طالبانو د حکومت د استخباراتو اداره وایي چې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د خوارجو د ډلې د بهرنیو اړیکو او مالی چارو مسؤل نیولای دی د طالبانو چارواکي د خوارجو اصطلاح د اسلامي دولت ډلې یادایش د غړو لپاره کاروي په یو بیان کې چې بیګا د استخباراتو پر رسمي فیسبوک باندې خبره شوه ویل شوی دی چې د ملکی په مستعار نوم د تورن کس د اوکراین جرمنی او اسپانیا په ګډون له نورو هیوادونو څخه مالی مرستې د دوی په وینا د خوارجو ډلې ته راوړلې او د دې ډلې د جلب و جذب مسؤل هم و طالبانو د دوحې په تړون کې له متحدو ایالتونو او نړیوالې ټولنې سره موافقه کړې وه چې په افغانستان کې به د تروریستي ډلو فعالیت ته اجازه نه ورکوي خو د دوی حکومت له تیر یوه کال راهیسې له دې تورونو سره مخامخ دی چې د القاعده شبکې په ګډون تروریستانو ته په افغانستان کې ځالې ورکړې دي اوس هم نور موضوعات له ښوونځیو یو شمیر فرق شوي زده کوونکي چې ټاکل شوي سږ کال د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي وایي د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي د دوی په وینا وروستیو چاودنو او ځانمرګو حملو د دوی اندېښنې ډېرې کړې دي
د خوانځوی یو شمیر هغه فارغان چې غواړي سکل په کانکور آزموینه کې ګډون وکړي وای لډار او اندېښنو سره به آزموینه تزي د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت په وینا د سکل کانکور آزموینه به د میزان میاشتې په 14مه 14مه او 15مه په ټول افغانستان کې پیل شي د خوانځوی دا فارغان وای چې د خپل ځان د امنیت په اړه اندېښمن دي فرحات چې سګانی کانکور آزموینه ته نوم لیکنه کړې وای د امنیتي ستونزو له امله د کانکور په آزموینه کې لګډونه اندېښمن دي
ما و اکثریت کسایی که در امتحان
کانکور زو اکثریت هغه کسان چې ټاکل شوی د کانکور په آزموینه کې ګډون وکړو کله چې ګورو چې امنیتي وضعیت واقعا خراب دی نو په آزموینه کې د ګډون پاړه یو ډول ویر او وحشت لرو په هغه امنیتي ځواکونو چې ټاکل شوی د دې آزموینې امنیت ونیس هیڅ ډول اعتبار او باور نه لري
امنیت امتحان کانکور رو بګرد نه داریم
د دولسم ټولګي او بل فارغه چې دا هم د سګنی کانکور آزموینه ته نوم لیکنه کړي خو د امنیتي ستونزو له امله نغوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وای طالبان د نجونو د زده کړو مخالف دي او باور نه لري چې د کانکور آزموینه امنیت ټینګ کړي
ما فکر نه کوم چې طالبان
موږ فکر نه کوو چې طالبان دې دا کار وکړي چې د کانکور آزموینه پر مهال زموږ امنیت خوندي کړي ځکه چې طالبان حکومت دا ثابته کړي چې د نجونو د تعلیم او تحصیل مخالف دي
تحصیل دختراسته
که څه هم طالبانو په وار وار دا خبره رد کړي او ویلي چې د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو او نجونو حقونو ته ژمن دي خو پر افغانستان یې بیا ځلې تر واکمنېدو وروسته چې له کال زیاته موده پرې اوړي له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځي ته د تک اجازه نه ده ورکړې په پوهنتونونو کې یې هم پر نجونو ځینې محدودیتونه لګولي چې د بیلګې په ډول د هلکانو او نجونو د ټولګیو بیلولو او د نجونو د جامو ډول او رنګ یادونه کولی شو خود طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور د کانکور آزموینه د امنیت ډاډ ورکوي نوموړی ازادي رادیو ته ویل
موږ د ټولو هیوادوالو د امنیت ساتلو ترجمانی او د موږ امنیتي ځواکونه د ټولو هیوادوالو امنیت ته متوجه دي دوی دې مطمئن اوسي هیڅ نو مشکل به په دې برخه کې ان شاء الله نه وي
د امنیت په اړه د کانکور آزموینه د ګډونوالو اندېښنې داسې مهال ډېرې شوې چې تیره اونۍ د کابل په لویدیځ کې د کاج پر ښوونیز مرکز داسې مهال ځانمرګی برید وشو چې لسګونه زده کوونکي چې ډېری نجونې وې د کانکور په یوه ازمایښتي آزموینه کې ګډون کړی و
قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام پیلېږي چې احمد شیبر چمتو کړی خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستۍ موضوع د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې اروپایي ټولنه په ایران کې د حکومت پر ضد اعتراضونو په ځپلو کې د ښکېلو چارواکو د شتمنیو د کنګل کولو او پر هغوی د سفر د بندیز د لګولو هڅه کوي په ایران کې اعتراض کوونکي پرون هم د ولسمې پرله پسې ورځې لپاره لارو سرکونو ته راووتل او د حکومت پر ضد یې لاریونونه وکړل. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کارشین کولونا پرون سیشن به وویل چې اروپایي ټولنه د هغو ایرانی چارواکو د شتمنیو د کنګل کولو او پر سفرونو د بندیز هڅه کوي چې د اعتراض کوونکو په ځپلو کې لاس لري. د رویټرز اژانس په وینا میرمن کولونا د فرانسې د پارلمان غړیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې په همغږۍ د دې اقدام هدف دا دی څو پر هغو کسانو باید بندیز ولګول سي چې د اعتراض کوونکو په ځپلو کې لاس لري او په دې ډول د خپلو اقداماتو له کبله حساب کتاب ورسره وسي. هغې زیاته کړې چې دغه بندیزونه به د رژیم هغه څیرې هم په نښه کړي چې خپل اولادونه یې په غربي هیوادونو کې دي او دوی په ایران کې اعتراض کوونکي ځپي. دا په داسې حال کې ده چې پرون سیشن به هم د پلازمینې تهران په ګډون د ایران په بیلابیلو ښارونو کې اعتراضونه روان وو. دغه اعتراضونه وروسته له هغې پیل سول چې 22 کلنه مهسا امینی د پولیسو تر توقیف وروسته په کوما حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه او هلته یې د سپتمبر میاشتې پر 16 ساه ورکړه. هغه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایتولو په تور د ګشت ارشاد پولیسو نیولې وه. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای بالاخره چوپتیا ماته کړه او په ایران کې روان اعتراضونه یې د دشمن په ځنګړي ډول امریکا او اسرائیل یو پلان سوي توتیه وبلله. خو د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ټول خلک یووالي تر وبلل او اعتراض کوونکي کراری ته وهڅول. د اعتراضونو له پایله د هنرمندانو، فعالانو او خبریالانو په ګډون په سلګونو کسان نیول سوي دي. بلخوا د ایران د بشري حقونو سازمان پرون په خپل تازه راپور کې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو پر مهال د وژل سوو شمیر لږ تر لږه 145 تنه یاد کړ. ګمان کېږي چې واقعي شمیر تر دې خورا زیات وي. دغه سازمان چې مرکزي دفتر یې په ناروې کې دی ویلي چې په وژل سوو کې 9 تنه ماشومان هم شامل دي. د دې سازمان په خبره ډیر کسان په سیستان او بلوچستان، مازندران او ګیلان ولایتونو کې وژل سوي دي. پر ټولنیزو شبکو په خبرو سوي تصاویرو کې ښکاري چې پاریدلې اعتراض کوونکي د ښځې ژوند او ازادي شعارونه ورکوي او په ځینو مواردو کې ښځې د اعتراض په ډول خپل پړونو ته اور اچوي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په کابل کې په افغان ادبي بهیر کې د مشاعرو ترسم
د غتیرونه تمګه پر غزل باندې کرکتنه لرله. تر هغه وړاندې موږ پر سوریالیزم د یو لیکچر اکو شاهدانو
په دې خبرونه کې د دې ترسم په کندهار کې لدا سي ځوان سره شغېدل یو چې په یوازې مټ ادبي فرهنګي هڅې کوي.
یو کال څخه ډېر وخت کې چې دا پروګرام زه په خپل شخصي مصارف باندې مخ ته وړم.
د نشتی نه سبا مخ ژباړل شوی ناول سينو هش باړون کې احساس تانک ځای وای چې دې کتاب د تر لوستو وروسته سوالونه پیدا کړل چې وې شپړ
تر اوسه ول انسان مثلا په دې شکل دا یعنی دومره وخت کې دغه پړاو ستیر شوی د زرګونه کلونو ستیر شوی دی په دې کې د انسان تغییر ول نه رسوي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري
پر باغ چاسته د سینې چې تور زلفان پریوزی لکه پاس پر خزانه چې تور مران.
له سندرغاړي محمد کندهاري سره د پر هنري ژوند او هڅو شغېدلی یو او د روزګان د هنرمندانو حال مهمه خسته
پښ د دولت ستا خوان جوړو رونو یا مارکه معنا ته دغه مشکلات څخه خلاص کړ.
د افغان ادبي بهیر یو مهمه غونډه د کابل د دارالامان پر سړک حبیبي لیسې ته چیرمه راځمه. د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو په تالار کې کیږي. سیاسي تحولاتو د غونډې د وی مودې په مخه ځنډولې وي. خلنشته شپږ اونۍ را پدی خو په پرلپسې ډول هر اونۍ جوړی شي او اکثر پر خوالي ځوانان دي. د تیر اونۍ په غونډه کې د مشاعرې ترڅنګ د امر الله انداز پر غزل نقد وشو. د دې غزل مطلع ده
ما دې په خندا اخیسته دا پورا جهان و ما ورته ورکړې نوم د مینې ګلستان و.
د غزل په هر بیت د غونډه برخوالو خپل نظر ورکړ. د مطلب اړه شاعر محمود دلگیر په پیل کې وویل
اصل کې د بیت د رواتیا لمخې ډېر خو روان بیت دی، خو فکر کوم معنی یې لږه ګونګه غوندې ده. خو مطلب دلته د دې نه دا دی چې ما دې په خندا اخیستی دا پوره جهان، چې ستا دا خندا دا یو نظر خندا چې ما ته وکړه، زما هغه خیال کې دغه ته داسې معلومیږي لکه ما چې دا یو جهان ما اخیستی وي ځان ته، او بیرته مې دغه جهان لپاره بیا یو نوم ورکړی دی چې هغه د مینې ګلستان دی. یعنی مطلب ستا خندا چې ده دا یو جهان دی، او دې لپاره باید نوم هغه د ډېرې زیبایۍ نه د مینې ګلستان نوم ورته ورکړو. دا ډېر ښه بیت دی، او خوالی په دې کې هم دی چې هغه معنا یې قسم یو څه ابهام لري خو سړی معنا ته ځان رسولی شي.
د کرکتون کول ډلې یو هم د کابل پوهنتون د شبو او ادبیاتو د پانځي محصل تاج ولی وحدت یار وو. دای د انداز د غزل د مطلب اړه وای
دغه بیت لکه د انګلیس سپیل د بیت مسکلر بیا وړي دا نه یوازې د الف الف یا واولون د مسکل کړي کړي دا بل خو د ادمین او مون غګونو ته مسکل بیا وړي کړي دا د ته فزیس یا نه سم وای فزیس غګونو وای او دا ازنګوال فونولوژیک ورته وای او ازنګوال غګونو بیا کړم چې د مسکل بیا ورته پروند لري ما دا باید دا عبارت زنه دا ما په نظر باندې کوم او نن تکرار مستی ته ولې کړې بل بل رسي خبره داسې زوم کړه دا باید وز دا ته واچو ما نصر ته واره ما شاد هم دا بو یو جمله سي لکه ما دې خندا پر ما دې خندا پر دا یو پر دا ځان اخستم او د مینې د ګلستان مې ورته ورکړه کنه نور اضافه کلمې ورته نصر ته دی نو پر وکړي زنه نور ډیر ښه نه وینم.
وحدت یار د افغان ادبی بهیر د غونډو راپور نه چمتو کوي. له دوی څخه به واورو چې هر اونۍ کره کتنه او مشاعره کوي که څرنګه
زمونږ دغه اونیزې غونډې په هغه د بېلابېل موضوعات مونږ دلته شنو. زیاتره وخت لکچرونه وي چې د بېلابېلو محصلینو استادانو او د ادب مینوالو لخوا وړاندې کېږي، او په دغه لکچرونو په ځینو کې مونږ کله کله کره کتنې ته ځای ورکوو. سي دغه تیره اونۍ ته موږ پر غزل باندې کره کتنه لرله، تر هغې وړاندې موږ پر سوریالیزم د یو لکچر هغه وو شاهدانو، او تر هغې وړاندې هم لکچر وو پر د پښتو شعر نستالژي باندې نستالژي او پښتو شعر لکچر وو، او تر هغې وړاندې مو هم یو لکچر درلود چې عزیزی صاحب پر هنر ادبیاتو او ژوند باندې غږېدلی وو.
وعده تیر صاحب دغه لکچر څه څوک وړاندې کوي؟ په دې لکچر باندې هم تاسو کره کتنه کوي او کنه لیکچر یوازې اوري؟
بالکل شبر صاحب، لومړی لیکچرر یا لیکچر وړاندې کوونکی لیکچر وړاندې کوي، ټول موضوع رانغاړي، او وروسته قریب یو سات یا پنځه سات دقیقو وروسته چې لیکچر پای ته ورسیږي بیا ګډونوال پوښتنې نوٹ کوي، خپل نظرونه د لیکچر سره خپل موافق نظر موافق نوټ کوي، او په کوم ځای کې چې لیکچر سره یو څوک اختلاف لري په ځینو برخو کې هغه خپل ډالډا او خلاص لاس وایي.
غالبا ډیر کله ځوانان خپل شعر یا کیسه نقد وړاندې کوي. کله چې ځوانان نقد څه وړاندې کوي څه احساس کوي؟ او هغوی کله ناکله د خوابدي احساس نه کوي چې کله نقد پې کوي؟
همداسې د شبر صاحب دلته خو متاسفانه په افغانستان کې نقد د کساده و د راز معنا ورکړي کنه د فکر کوسې د شاعر یا لیکوال رسلو له پوسټ کوي یا د سي هغه کوسې یوازې د خدای مکه شخصیت ته استدامه ورسیږي. خدای وکړ موږ افغان ادبي بهیر کې نه کوو، افغان ادبي بهیر کې به طرف نقد کې کاغذ کیسه وي او بشیر وي په اخینو کې هم شاعر ته پګوته کیږي، لیکوال ته پګوته کیږي چې دغه پنځونه ستخو او په دغه کار وکړي. دې تر څنګه هغه کمزوري نقطې کې په لنډه کیسه کې په غزل کې بیا هم ورخایو، نو په کرکتنې ته وړاندې کړی شعر او لنډ کیسه یا هر ژانر سی نو کوم چا سره وړي هغه ډیر خوښ وي او ځان سره د خبرې اخلي راتلونکي کې مراتوي او پام ورته کوي.
له وحدت یار صاحب څخه په مننې یو شمېر کرکتون کې په دې نظر دي چې د کرکتنې پر مهال باید نقدي اصول مراعات شي، او کدا سی وشي خوابدي ممکن پیدا نشي. یو لاغو اصولو چې ناقدان ټینګار پرې کوي دا دی چې د اثر مثبت ټکي ته په پیل کې اشاره وشي. بل اصل دا دی چې د لیکوال خبري د بحث په وخت په نه رد نشي چې نه داسې نه ده. دریم عمومی اصل هم دا یادی شي چې د نقد په وخت له الفاظو سره احتیاط وشي، داسې کلمه استعمال نشي چې جریحه داره وي. مثلا تاسو تر اوسه وزن نه دی زده کړی یا تاسو د دې کلمې په معنا نه پوهیږئ، ممکن همدا خبرې په دې ډول وشي چې دلته شعر یو سیلاب زیات شوی، دا لفظ دا معنی هم لري که څوک په دې مفهوم درک کړي نو له دې بیته به بله معنا شایي واخلي. د لبنان مشهور ناقد میخایل نوایمه د غلبیل یا غربال په نوم د نقد مشهور اثر لري. دی په دې کتاب کې وایي لیکوال به غلبیل ته نه وراچوو چې شکی شي، د لیکوال اثر به وراچوو او سم به یې له ناسم وچڼو. د افغانستان په ادبي غونډو کې د نجونو او میرمنو تشه محسوسه ده. آزادي راډیو ادبي مجلې ته کائنات تنها خپل شعر په خپل ژغ پیرزو کړی، له دوی مننه. دا شعر سره اور
چل دې مینې خای او کنه یارا، چل دې مینې خای او کنه یارا، ما در سره بیاي او کنه یارا. زه خودی تمام اورش صفت کوم، زه خودی تمام اورش صفت کوم، ته می چاته ستای او کنه یارا. نور دې امی بهانه نمنم، خوش ورا توای او کنه یارا. وګورا زما سترګې خپټې دي، وګورا زما سترګې خپټې دي، ته دای کدای او کنه یارا. زد کائنات یو جدی ما، زد کائنات یو جدی ما، ما غند تنهای او کنه یارا، ما غند تنهای او کنه یارا.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د ادبی غونډو او حسو پترس کې په کندهار کې وزوان په خپل شخصي لګښت ادبی فرهنګي او ټولنیز فعالیتونه تر سره کوي. محبوب مشتاق چې خپل شاعر هم دی، د نوښتګر خیال په نوم د اونیس پروګرام له لارې نارینه او ښځینه شاعران، فرهنګیان، فعالان او د بیلابیلو هنرونو څښتنان هڅوي او تقدیروي. زموږ همکار بصیر الحق عادل له شغل مشتاق سره مرکه کړې او لومړی ترې د ادبی فعالیتونو په اړه توضیح غوښتي ده.
دی کله چې موږ د کندهار کې لوی کندهار ادبي بهیر رامنځته کړ، یالته مو ډېر فرهنګي غونډې او مشاعرې کولې، کله کله لیکچرونه هم و، کله کله ستاینې غونډې هم وې، خو ډېرې کمې وې. بلنن څخه تقریبا درې کاله وړاندې دلته کندهار کې د پیوند مدنیت په نام باندې یو مدني ټولنه و، او یې خپلې فرهنګي د خپلې مدني ټولنې کې برخه وټاکلم. کله چې دا مسؤلیت راوسپارل شو، ما د مسؤلیت سپارل کېدو سره سم تر څو د دغه مسؤلیت څخه ښه استفاده وکړم او دغه مسؤلیت په سمه توګه باندې ادا کړم. نو هڅه مې دا وکړله چې د خپلو ژوندیو هستیو ستاینه په ژوند باندې وکړو. همدا و چې د نوښتګر خیال په نامه باندې مو یو نوم طرحه کړ، یو نوم مو جوړ کړ، او د هغه نامه څخه په استفاده باندې مو د نوښتګر خیال پروګرامونه را شروع کړل. پروګرام کې څو برخې وې چې یوه د لیکچرونو برخه وه، د علمي موضوعاتو، د کندهار د پوهنتون یا د یو شمېر نورو خصوصي پوهنتونونو، د لیب کندهار کې د درنو لیکوالانو او شاعرانو، ځینو نورو اشخاصو چې په ټولنه کې فعال اشخاص دي، په خپله برخه کې تجربه لري، په خپله برخه کې کار کړی وي، یو څه باندې پوه وي، له هغوی څخه همکاري وغوښتله. وخت نا وخت هغوی راځي په دغه پروګرام کې لیکچرونه وړاندې کوي، پر علمي موضوعاتو باندې، په بېلابېلو علمي موضوعاتو باندې راته غږیږي. د هغه تر څنګ مو بله د ستاینې او هڅونې یوه برخه په دغه پروګرام کې ولرل، چې یوازې دا نه چې موږ په کندهار کې خپلې ژوندۍ هستۍ سیلې د هیواد له هرې سیمې، له هر ولایت، له هر کلي، له هرې ولسوالۍ څخه مو هڅه او کوشش دا کړی وي چې خپلې ژوندۍ هستۍ، خپل ژوندۍ ویاړونه په ژوند باندې په دغه پروګرام کې وستایو. چې تر دې دمه الحمدلله خوشبختانه په سلګونو اشخاص مو د دغه څو کلونو په جریان کې ستایلي دي. بله برخه د مشاعري ده، تر څو د شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب لپاره، د شعر او ادب د مینوالو لپاره یو ذهني تفریح هم ولرو. څنګه یو شی باید بل یادوري کوم چې په دغه پروګرام کې ګران عادل صاحب موږ ډیر کله ویاړ غونډې هم جوړې کړې دي، د مخکتنې
ځینی غونډې مهم جوړې کړې دي، یو کتاب د چکل نوې کتاب چاپیږي دغه در څنګه یاد غونډې مهم جوړې کړې دي. نو دغه موضوعات چې په نوښتګر خیال پروګرام کې موږ تر دې دمه پورې مخې ته وړي دي. یوه خبره بل یادونه باید وکړم چې دغه برخه مو یوازې د نارینه و لپاره نه ده ځانګړې کړې، هڅه مو کړې ده چې په نوښتګر خیال پروګرام د ستاینې په برخه کې د خویندو هغه لاسته راوړنې، هغه کارونه چې خویندې په خپل روزمره ژوند کې لري د پښتو ادب لپاره کړی، په عموم مجموع کې د افغانستان په بېلابېلو فرهنګونو، بېلابېلو کارونو، بېلابېلو هنرونو کې دې کارونه کړي وي، لاسته راوړنې ولري، خویندې مو هم په دغه پروګرامونو کې ستایلې دي. راسره
ډېره زیاته مننه مشتاق صاحب، ژوندي اوسئ. دغه مهمه برخه چې تاسو توضیحات ورکړه، تر ټولو مهمه برخه یې د ځوانانو او د فرهنګیانو ستاینه ده چې په پښتنو کې دا فرهنګ ډیر کم رنګ دی، دوی عموما خپل مړي ستایي او ژوندۍ ته ډیره توجه نه او یو پښتنه دار چې دغه د ځوانانو د ستاینې لپاره دغه ستایي د ټولنې معیار څه دی، یعنی څه ډول ځوانان دوی ستایي چې دوی رابلی هر اونۍ او هغه دپاره یو د هڅونې او د تشویق یوه غونډه جوړوي، یوازې فرهنګیان دي، شاعران دي که نه د ټولنې نور ځوانان هم په دې کې شامل دي؟
اصلا که خبره دا ده چې موږ یوازې پر شعر، ادب، لیکوالۍ باندې بسنه نه ده کړې، یوازې موږ د دغې برخې اشخاص نه دي ستایلي. کله چې مو پروګرام شروع کړی دی پلان مو همدا و، او راتلونکي کې به مو هم پلان همدا و اوسي چې د ټولنې د نورو رشتو، د نورو برخو فعال ځوانان، هغه ځوانان چې واقعا په خپله برخه کې ځانونه ستړي کړي وي، لاسته راوړنې ولري، فعالیتونه د خلکو د خوښۍ وړ ګرځېدلي وي، او ډېر فعال او ځیرک پاتې شوي وي، هغوی مو هم په خپلو رشتو کې ستایلي دي. مثلا د ژباړې په برخه کې مو هم ځوانان ستایلي دي، لیکوالۍ، د شاعرۍ همدا شکل، د رسامۍ، خطاطۍ، د ژورنالیزم په برخه کې مو هغه مخکښ څېرې ستایلي دي چې د ژورنالیزم په ډګر کې د خپلو هیوادوالو لپاره په هر ډول حالاتو کې، په هر ډول سختو شرایطو کې دوی آګاه کړي دي، خبرې ورته رسولي دي، او د دوی سره یې جزئیات شریک کړي دي. د دې تر څنګ مو د ورزش په برخه کې، د صحت په برخه کې، په ډېرو نورو برخو کې هم هغه څېرې ستایلي دي چې وړتیا یې ولري.
مخکې تاسو د انجونو یادونه وکړه چې په دې کې تاسو انجونو ته هم برخه ورکړې ده، هغوی مو هم تقدیر کړي دي. په دې اړه معلومات راکړئ چې دغه د انجونو یا خزینه برخه دوی مو په کومه برخه کې تقدیر کړي دي، اوس هم پلان لري چې په دغه برخه کې فرزند انجونې راوغواړي بېلابېلو برخو کې؟ لکه تاسو مخکې ویلې، یوازې شاعران نه، یوازې ادیبان نه، بلکې نور هنرونه میزدوي. فرزن امکان لري چې تاسو یو خیاط هم راوغواړي او تقدیر کوي تر څو هغه د خپل دغه مسلک او د خپل کار او کسب په ارزښت باندې پوه شي؟
له دې څخه وړاندې چې مو کومې خویندې ستایلې دي هغه په فرهنګي برخه کې وي، خو هڅه به وکړو چې له دې څخه وروسته او ذاته په کتو، ځکه د کندهار شرایط او مجموع کې د افغانستان دغه دود فرهنګ او یو شمېر نور مسایل تاسو ته معلوم دي چې اوسني وضعیت کې یو څه خبره ناشونی وي، یو څه ګرانه وي، خو هغه خویندې چې پروګرام کې راسره ګډون نشي کولای، د هغوی لپاره موږ داسې یو ترتیب لرو چې د هغوی د کور، د کورنۍ یو شمېر نارینه د لی پروګرام کې راسره ګډونوال وي، او بیا چې کله د دې لپاره پروګرام جوړیږي هغه چې موږ د پروګرام له لارې د دوی لپاره ځانګړي کوو، هغوی بیا دغه هر څه چې وي دا بیا د هغوی کورنۍ ته ورسپارو تر څو تر خویندو پورې ورورسوي.
ډېره مننه. عموما دغه فعالیتونه چې دي د ټولنو یا کم فرهنګي فعالیتونه چې دي افغانستان کې دا دوامدار نه پاتې کیږي، تر یو وخت پورې تاودوي، ګرمي، بیا بیرته پیکه شي او لمنځه لاړ شي. دغه ستاسو پروګرام چې موږ معلومات لرو تر ډېره پورې دوامدار دی او کوم خنډ پکې نه دی رامنځته شوی، راتلونکي کې څومره ډاډه یاست او کوم پلان لرئ چې دغه فرهنګي غونډه چې د هر اونۍ تاسو لرئ بېلابېلې برخې لري دا دوامدار وساتي، او په عین حال کې د ځوانانو ګډون او لیوالتیا په کومه کچه ده؟ یعنی دوی لیواله دي دغه برخې ته کنه؟
کله چې دغه فرهنګي پروګرام مې رافیل کړی دی، لامغې ورځې مې دا هوډ کړی دی، دا مې کاست کړی دی چې دا پروګرام به دوامدار وي تر څو چې زما واسو توان وي. اته دا شرایط هم راغلي دغه څو کالو په جریان کې چې کله کله بیا وسه شوي، یو خپل پروګرام ته مو ناغه نه دور کړی و، همدغسې مو دوامدار ساتلی دی. لا هم پلان لرم چې دغه پروګرام ته ځینې نورې برخې هم ور اضافه کړم. د ستاینې او هڅونې په برخه کې د هیواد د نورو سیمو درانه اشخاص د فرهنګپالان ادیبان ژورنالیستان ژباړونکي د ډیرو نورو کسبونو څښتنان هنرونو څښتنان هم پروګرام ته را دعوت کړم او دلته په پروګرام کې را سره وستایو چې دا کار مو تر اوسه پورې الحمدلله خوشبختانه کړی هم دی. او یو بل مهمه خبره دا ده کله چې جمهوریت سکوت نو کړي په هغه شپو کې چې زه د فرهنګي ټولنې سره وم د پیوند مدني ټولنې سره هلته پروګرام د امکانات هر څه برابر وه خو له هغه څخه وروسته تقریبا اوس له یو کال څخه ډېر وخت کې چې دغه پروګرام زه په خپلو شخصي مصارفو باندې مخته وړم کورې ودان دلته کندهار کې چې زه د کومې سیمه ییزې رسنۍ سره کار کوم ځای هغوی راته راکړی دي یو شمېر امکانات هغوی راته راکړی دي نور مصارف چې دي هغه زه له خپل شخصي جیبه څخه کوم نو انشاءالله چې دغه پروګرام د کندهار لپاره نه د افغانستان د ټولو ځوانانو لپاره د ټولو یوش ځوانانو لپاره د ټولو هڅانو ځوانانو لپاره یو ګډ علمي پروګرام یو فرهنګي پروګرام به وي او موږ به دغه پروګرام تر هغو چې څه مشکل نه وي ستونزه نه وي مخې ته به یې وړکه خدای کوله.
په کندهار کې فرهنګي فعال محبوب مشتاق زما د همکار بشیر الله قادل پوښتنو ته ځوابونه ویل.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه
فنلندای لیکوال میکا ولتاری د تاریخي ناولونو په لیکلو مشهور دی. په ځانګړي ډول د سینوه ناول لمخي په نړۍ کې ډیرو پیژنده. دا ناول شاغلی ولتاری له پراخو څېړنو وروسته ولیکه او لومړی ځل په 1950 کال کې چاپ شو. سینوها د لرغوني مصر د فرعون اخناتون ځانګړی طبیب و. د میلاد څخه 1350 کال مخکې پر پاپیروس خپلې خاطرې لیکلې وې چې وروسته بیا د کیندنو پر مهال د لرغونپوهانو لاسته ورغلي. د دوغو خاطرو په مټ ښاغلی ولتاری د سینوها تاریخي ناول ترتیب کړ چې پکې د مصر د فرعونانو زمانه په دې مهم اثر کې له تلوسې ډکه انځور کړی ده. دا ناول احساس تنګزي په پښتو ژباړلې ده. د کتاب پر پوښ لیکل شوی دی تاریخ، سیاست، فلسفه، دین پوهنه، ارواپوهنه او ناول. شای په افغانستان کې هم دا یو لاغو ناولونو څخه وي چې ډېر لوستل شوی دی او ګڼ مینوال لري. لاغو ځوانو لوستونکو څخه چې دا کتاب یې لوستی دی یو هم اجمل صدیقي دی. مخکې له دې چې له ده څخه واورو چې په دې ناول کې څه خوښ شوي دي چې لوستی دی د دې مهم اثر له ژباړونکي محمد عیسی ستانگزی څخه به واورو چې په نشدې نه سو مخونو کې دا ناولې په څومره وخت کې ژباړلې ده.
دا ناول تقریبا نه میاشتې وخت وغوښتل چې ژباړې بشپړ شي. بیا کتو سره خو بیا چاپ ته ډېر وخت منتظر و تر اوسه چاپ سو چاپ راووت.
یعنی په دې نه میاشتو کې دې څومره وخت کار پې کړی دی چې په سلګونو مخ ناول ترجمه کړي؟
نو بہت په زمین کې کارم کوو خو په رخصتیانو ورته مخ باندې کار کوو او دغه راز تقریبا تورس کې تقریبا 2 ساعت 2.5 ساعت ما په دې کار کاو پر لپسه.
په سینوها کې ستاسو څه خوښي وو چې و مو شبړ؟
د سینوها کتاب څخه کلم ما یو وری ولوست. دوه شی ما ته ډېر مهم وو په دې کتاب کې. یو دا چې یو تاریخي ناول لکنه یو څه کتم افراد په ناولو کې خو یو څه نه څه د درې زره کلو مخ کې یو تصور درکوي چې څنګه یو حالت الته وو او بل دا چې د لیکوال په شپنه دا لیکلای دا چې تاسو سوالونه پیدا کیږي په ذهن کې د پختل چې کله لولې مثلا د څه متن د څه یو شکل ناریشن د څه یو شکل باندې جوړ کړي تاسو سوالونه پیدا کیږي چې ولې د څه وو تر اوسه ولې انسان مثلا په دې شکل دا یعنی دومره وخت کې دغه پړاو تیر شوی د زرګونه کلونو تیر شوی دی په دې کې د انسان تغییر ولې نه درسو یا تغییر کړي یا څه تغییر کړي او دومره او وګد وخت کې هغه وخت چې پیښیدل څه شوی وو دغه شی په سینوها ناول کې د تاریخي ناولو کې فکر کوم ډیر ارزښت لري خصوصا چې څومره ډیر په خوانی کتابي او هغه بیا اوس وخت راجباره نو ډیر وخت مقایسه فکرم سره کوي چې کله کتاب تل ول نو مقایسه کوي چې هغه وخت له اوس سره تغیرات ګوري د انسان تکامل ګوري خصوصا د انسان تکامل خو ډیر اوږده پروسه ده سړی په زرګونو کلونو کې نسی خلاصه کوي ډیر اوږده ده خو بیا هم
یو څه ته ګوري چې څه سوي دي څه نه دي سوي. کوم دغه برخه جالبه وي په زمین کې دا یو تاریخي ناول هم دی چې یو څه ته درسته کوي هم د تیر وخت نه.
دغه خبره چې تاسو وکړه چې سوالونه د انسان په ذهن کې پیدا کوي، دا فلسفي موضوع ده. فلسفه کې په دې ټینګار کوي چې سوالونه اصل شای دی او سوالونه سخت دي، ځوابونه آسان دي. څرنګه دغه فلسفي اړخ ډیر تاثیر در باندې کړی وو او کاغه تاریخي اړخ؟
فکر کوم دواړه به وي، ځکه چې د انسان ذهن د څه چې کله خصوصا یو شی چې ډیر په دې کتاب کې ماته مهم وو، هغه دی د ولې د پوښتنې جواب ده. چې ولې ولې باید پوښتنه وکړي یو شی، یعنی دلیل دی یو شی د پوښتنې کول. دا هغه شاید تر اوسه پورې فکر کوم د موږ په جامعه کې نشته، ځکه دا یو عام فلسفي برخه دی. ځکه د پیشرفت کلي په ولې کې ده، د ولې جواب ته کله نشي پیدا کوي. یعنی کله چې تا ته مثلا سینوها کې پیوجي کې وایي چې له پخوا کلونو راهیسې په دغه طب په پوهنځي کې چې په هغه وخت کې هلته وو همداسې یو روتین روان و، خو چا جرات نه کوه چې ولې دغه روتین روان ده، ولې دا دغسې کېږي. دغه ولې او دغه حالت فکر کوم تر اوسه پورې په ډېرو و هوادو کې، خصوصا ما په افغانستان کې تعلیم کړی ده، په افغانستان کې تعلیم په سیستم کې حتی دغه سیستم دغه شی نشته چې معلم کله دا ته درس درکړي تو شه پوښتنه کوي ولې ولې دا شی داسې ده، ولې داسې نه ده، ولې باید داسې سوایي. یعنی دغه هغه شی ده چې په دغه ناول کې ډېر هم د فلسفي نظر نه او هم تاریخي نظر نه دغه پوښتنه شته چې ولې په دغومره وخت کې دغه مسیر انسان طی کړی ده، ولې انسان تغییر نه ده کړی، خصوصا د سیاست په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، د جنګونو د هوادو ترمنځ، د خلکو ترمنځ، د ټولنیزو اړیکو په اکله تقریبا سړی چې وګوري دغه ناول او د اوس وخت انسان سره نو ډېر تفاوت نشته. نو زه فکر کوم دواړه اړخ، هم فلسفي اړخ او هم تاریخي اړخ، دواړه په ما تاثیر کړی وو.
ډاکټر صاحب ستانکزی، کله چې مو سینوها ترجمه کاوه او بیا مو چاپ ته سپاره، دا فکر مو کړی و چې دا پند کتاب به د افغانستان پر رنګ ټولنه کې چې د کتاب د لوستو مینوال پکې کم دي، دومره ډیر خلک ولولي چې بیا بیا چاپ شي او په خوال رسنیو کې تر دینه نه پوري بیا بیا خلک چې کله دا پښتنه کې چې کوم کتاب ډیر تاثیر در باندې کړی دی یا کوم کتاب مو ډیر لوستی دی، نو یو لوی برخه سینوه لیکي. تاسو دا فکر کړی وو؟
ولې وخت نه دومره زیات هم، البته ما څو کتابونه ترجمه کړی، ډیر مې کړی دی په ټولو کې ما هم سینوها خوښ شو. البته په سینوها کې یو شی چې ما تجربه کوم مخکې لږې چې زه شروع کوم، کله چې دا کتاب ما ولوست دي ما تقریبا شاوخوا چې کوم کسان وو، تقریبا د ما مېرمن یا شاوخوا، یعنی ما همکاران چې هلته په رادیو کې کار کاوه، نو هر یو ته خبر کړل دوی له ما ته راکه به مولولو، چون دا قیمت کتاب دوه ټوکه و لږ غټو، نو چا سر اخیستی نه شوی، قیمت د ګران دی بیې په حساب ما د دې لپاره. نو تقریبا دوه درې میاشتې کتاب ما نه ورک وو، نو ټول ولوست، نو دغه شی ما ته یو رقم نوره منګیزه راکړه چې دا کتاب ډېر جالبه ده. خو د افغانستان ټولنه کې کتاب لوستل بیا خصوصا اوس خو ډېر ښه شوي دي، پخوا دومره زیات هم نه وو، دومره تصور مې نه وو، خو واقعا اوس خلک مطالعه ډېره کوي. البته دا شایسته او زیات شوي، خو کتاب هغه کتاب چې فکر کوم چې د انسان ذهن بدلولی شي، سړی باید ډیر فکر په دغه وکړي، کنه ترجمه په هر شي کې ستاسو سره کتاب سره ذهن بدلوي، افغانان هغه خوښوي او ورته اړتیا هم زیاته شته فکر کوم.
ډاکټر سنګسای لتا سو مننه د همدې کتاب په اړه به لوی ځوان لوستونکي اجمل صدیقي څخه لومړی د سنوه ناول کیسه پلنډو وور.
سینوها په دې کتاب کې د خپل کوچنیوالي څخه د ژوند تر وروستیو پورې خپل ټول یادښتونه لیکي. هغه په ماشومتوب کې خپل اصلي مور د نیل په سیند کې په یو ټوکرۍ کې خوشاله کوي، نو غواړي چې پالنه یې وکړي. یو غریبه کورنۍ یې موندي او په زویولې یې نیسي. کله چې ځوان شي د مصر په دارالحیات یا طبي ښوونځي کې طبي زده کړې پیلوي. هلته دا د یوې حریص او ښکلې نجلۍ د ښکلا ښکار ګرځي چې د هغې د مینې له امله د خپل مور او پلار قبرونه پلوري. کله چې طبي زده کړې پای ته ورسېږي، بیا د هورې محب پوځي مشر په وینا باندې د مصر لپاره په اوږد سفر جاسوسۍ باندې وځي. دا په دې سفر کې بابل، کرت او سوریه ته اوږد سفر کوي. سینوها یو ډیر زیرک، چالاک، وفادار، پرمنبردار او هوښیار غلام هم لري. هغه نه تنها چې د خپل بادار خدمت کوي، بلکې هغه ته ډېرې ښې او نیکې مشورې هم ورکوي. سینوها په خپل ژوند کې له ډېرو عجیبو پیښو سره مخ کیږي، ډېر درد ویني. هغه وایي چې حقیقت واکمن شي، هغه وایي په نړۍ کې هر څه بدلیږي، یوازې د بشریت حماقت دی چې نه بدلیږي، او تر څو چې دا دنیاوي د خلکو له حماقت به استفاده کیږي. بلاخره هماغه هورم هب چې د سینوها د ځواني ملګری او د پاوز مشر وو، چې دی په خبره باندې ډیر اوږده جاسوسي هم کړې وه، له مصر څخه وباسي او سینوها د مصر په یوه ګوښه کې ځانته یوازې ژوند